سهار لس بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به په دې خبرونه کې واورې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونه مثبته نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په ټوله کلسوالي کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جګپوری ډیپلومات کابل ته روان دی او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار الاسد د رژیم ضد مظاهرې شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټوله کلسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل دی وایي د غور ټوله کلسوالي به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده خو دا په دې معنی نه ده چې دا ولسوالي به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. شغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د ټوله کلسوالي په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرژوب لا اوښتي، خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرژوب لدا اوښتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازي تر دې مخکې ویلي و چې وسلوالو د پنجشنبې په مازدیګر له څو اړخونو پر ټوله کلسوالي بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د ټوله کلسوالي د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. له غور څخه د ازادي راډیو د خبر له مخې اوس هم په ټوله کې جګړه شته، خو طالبان مجبوره شوي دي چې د ولسوالي له مرکزي سیمو شاته شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات ویجی ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دی چې ګوسلی به له ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندې دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندې له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت دی چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو مسول په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وشلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته چیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږتنه د کردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي و. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لس تنه وشلي و. د کردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یوې ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم حمایت کوي تر څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه کې درې سره مشران یوې موافقې ته ونه رسیدل، خو د جګړې څارونکي خبر ورکوي چې د روسیا او سوریه هوایي ځواکونو د ادلب شاوخوا بمباري پیل کړې دي او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد د رژیم له لورې د جګړې پیلامه ده. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړې دي. فلسطینیانو ته دا مرجوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو ریټر سټان څه ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی 18 کلن هلک و. عیني شاهدان وایي فلسطینی مظاهرتچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګوزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. له تیرې مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بلتون غوښتونکي دونیسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواکه جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونیسک د بلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په خبري برخه کې لومړی ورزو د افغانستان د سولې د عالي شورا نصر ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته روان دی او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږي روانې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د حل ځلې څاري او هیله مند دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مثلا می کنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی
دوی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمونږ له گاونډي هیواد سره کوم خبري شوي هیله بخون کړي، په دې شرط چې گاونډي هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمونږ له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغه اغیز او امکاناتو ته په پام چې گاونډي هیواد د افغان دولت پر مخالفانو لري، هیله مند يم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالی شورا مرستیال ویل ټاکل شوې ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالی شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالی شورا مرستیال ویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري، خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماتیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوري ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي دي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگټن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ځي، خو تر اوسه پورې د دې پلاوی د سفر نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي اسلام آباد ته ولاړ او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. صادق رښتینی له کندهار په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، دا څرنګه حادثه ده؟
شبر صاحب تاسو ته سلام. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د 404 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لار د جړی ولسوالۍ پوځي مدد سیمه کې رامنځته شوی. د عزیز په وینا د احمد شاه عبدالي شرکت اړوند یو 404 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لارې و د یو مزدا موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز وایي چې په وژل شوو کې 3 ښځې او 3 کوچنیان او په ټپیانو کې دریش زی او یو کوچنی شامل دی. البته دوی وای چې د پیښې ټول موري او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوی دی. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د سړکونو خرابوالی شوتل شوی.
بلې رښتینی سب د ټپیانو په برخه کې ویل شوی چې څنګه برسرن ټپیان دی او کنه سخت ټپیان شوی دی. ځینې
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیز وای چې یو شمیر ټپیان د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دي، خو د ډیرو ټپیانو حالت د اندیشنې وړ نه دي او ځینې له هم د روغتون څخه رخصت شوي.
معلومه شوه چې وژل شوي کسان په دې پیښه کې د کومو سیمو دي، یعنی اکثریت؟
بلې، لکه څنګه چې مخکې مو ویل دغه بس موټر له هلمند څخه کابل ته روان و. ویل کېږي چې ډېری سپرلۍ د هلمند اوسېدونکي دي.
صادق رښتینی، مننه. وام اوریدل چې د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د موټر د ټکر له امله، د دوو موټرو د ټکر له امله 15 تنه وژل شوي دي او 25 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روان خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام وړاندې کړو، د کابل د نن ورځې د ورسپان پانی راډیو چې کوم موضوعات یې چیړلې دي، واصل وسال دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
کابل چا پرسپانو په خپل نن نه وګڼو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیر چرشنبه د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملیار مان خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هر ورځ ملکیان په ډیر بد ډول وژل کیږي. په مطلب کې راغلي چې د چرشنبه په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم مخوستین کې تر وژل کېدو او د 500 نورو خبريالانو په ټپ کېدو سره د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورسپانې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چرشنبه د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت د ارزونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 40,000 کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده او نږدې 15,000 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبله د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چرشنبه د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورسپانې په خبره تر دغه بری دروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسی جرګې یو غړي جعفر مهدوی رسنیو ته کړې. ورسپانې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي.